راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې به چې ادبي او هنري مسایل او بحثونو ته ځانګړی دی ووري چې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د خپل نوی شیری ټولګې د خپل شاعرۍ د بیلابیلو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي.
افغانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا ورسره د خپل منځي جنگونو خبره راغله. خو دا اوس دغه حالات سره موږ مخ یو چې په خوب خیال کې موږ نه ولیدلې.
ل رادیوی مجلې مخ کې پلانډ خبري برخه کې به په یو راپور کې ووري چې جرمني پر افغانانو غا کړی چې خپل کور کلی دی د نامعلوم برخلیک په خاطر نه پریږدي. خو تر هر څه مخ کې خبرونه ووري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ملي اردو یو عسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي و نیول سوی دی. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په وړاندې وسوځول. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه ایوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کوي. د خبرونو تفصیل: د ملي اردو یو عسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلې و ونیول سو. د بدخشان د امنیت قمدانې ویان لال محمد احمدزی پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا عسکر د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې نیول سوی دی. دا عسکر امندلان میږي او د سنبلې په 14 مئی د زابل په شاجی ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپل همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. امندلان د بدخشان د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکی دی او تر حمله وروسته خپل کلی ته تښتېدلی و. د بدخشان امنیه قمندانی ویلي چې په حمله کې وژل سوي عسکر او یو منصبدار د بدخشان سریپل او بغلان اوسیدونکو. یوې میرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم توقف کړی و د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری جایزه ګټلې. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې عاقله سفی هغه میرمن ده چې په 1911 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطن وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چدنا سیمې ته تللې او هلته له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر په وینا، میرمن اسیپی په ډیرو لږو امکاناتو سره د افغانانو کورنۍ ته قناعت ورکړ چې خپلې لونې ښوونځي ته پرېږدي او اوس د دې هڅو له برکته سه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي. خو د یو این ایچ سی آر وایي چې د دې کلي په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نسي تلای. عاقله اسیپی ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمي ماده چې د وسنوي کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول سي. د خوست ولایت د ترنوی قوم مشرانو او دنیا عالمانو پروند شنبه په بده کې د شزو پر ورکولو د بندیز پریکړه وکړه. په ترنوی کې پرون یو شمیر قوم مشرانو، دنیا عالمانو او د خلکو استادو غونډه وکړه او ویل چې د پریکړې سرغړونکي به د ولس پیغام او شادي کې لګډونه محروم وي. مولوی میر عالم خان د ترنوی قومي جرګې تول د مړي په بده کې د نجونو ورکول منه دي. هر څوک چې دا کارونه کوي د شزو اسلامي حقوق غصبوي. د ترنوی قوم مشرانو همدار اس پریکړه وکړه چې د نجونو ولوار 300,000 افغانۍ تراټیټ او د ودونو لګښت هم کم سي. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په وړاندې وسوځول. فلم جوړونکي عبدالرشید عاصمی خبر اعلان تول هغه اسناد چې د سوځوي کاپی یا جالي نه دي او هنر ته د نه درناوي له کبله سوځوي.
ای فکر اونی نیست از روی احساسات گرفته
نشد. دوی دا سم دسته یاد احساسات پریکړه نه ده، بلکې ل ډیر فکر ورسته می دا کار کړی دی. په دې شار کې د هنر ارزښت مرسوي. هیڅ څوک مشت حتی د مړی ډوډۍ په اندازه پاملرنه نه کوي چې زه او ته بیا فلم یا سوریال ورته جوړ کړو. د هرات سینما او تیاتر ځین نور کارکونکو هم له عاصمی سره د خواخوږی پر اساس د هرات د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په وړاندې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو پر حکومت تور ولګاوه چې په هرات کې سینما او تیاتر ته پاملرنه نه کوي، هنرمندان د مسلکي ودی او امکانات نه لري او حکومت یې مالی ملاتړ نه کوي. بیا هم شرغلست. د امریکا دفاع وزارت وای د سوریه ای بی پوزی اټی ته نږدې د روسیې ورستی حرکتونه د نظر پیدا کوي چې شاید د پوزی هوای عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کوي. د پینتاګون ویان پروندو شنبه څرګند کړه چې د سوریه د لزقیا شهر په جنوب کې په بی پوزی اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیا غواړي له دې مرکز د هوایی فعالیتونو لپاره کار واخلي. نوموړي په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډاډه وکړه، خو په روسیې کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه رپورټونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپای ټولنې د کورنوي چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان ولرتول سي او پر نورو اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. د اروپای ټولنې د کورنوي چارو وزیرانو پروندو شنبه په بروکسل کې غونډه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. د بریتانیا د کورنوي چارو وزیر تیرزا می پرنوول
The UK will not be taking part in the EU's relocation.
دا وای امر د اروپای اتحادیې د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په دې پلان کې برخنه اخلو، خو په سوریه کې د بحران لپاره رئیس امر 15000 کډوال او په ناغښتونکو ته ځای ورکړی وو او تیرونی موږ پریکړه وکړه چې د سوریه 40000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپای کمیسیون په می کې غوښتنه کړې وه چې لږ 40000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان د اروپای ټولنې نور هیوادونو ته ولېږدول سي، خو د کمیسیون مشر تیرونی داش مېره 1.5000 تن تل ورکړه. نوموړي خبرداري ورکړ کړه د کورنوي چارو وزیران پریکړه ته ونه رسیږي، د ټولنې د غوړو هیوادونو مشران به بیړنۍ غونډې ته ور وبولي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایو پرم په دوشنبه شهر کې سره وکتل. د مشرانو د غونډې دوړ ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون ساسمان یاد ترپل یو رزمخ کې سره لیدل دي. دا غونډه بنن سه شنبه د تاجکستان په پلازمینی دوشنبه شهر کې پیل سي چې د روسي، ارمنستان، بلاروس او قرغزستان ولسمشران پکې ګډون کوي. په دوشنبه شهر کې د ازادي رادیو خبريال وای ولسمشرانو رحمان او نظربایو په اقتصادي همکاري پر پراختیا بوري وکړه او د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره جلا جلا وګوري. او د امریکا پوز هغو درو امریکایانو ته چې د پاریس په میترو کې د یو وسلوال حمله مخنیوي وکړ د زړورتیا میډال نور کوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر او یو شمیر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د دې درې امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پینتاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د شونځي ملګری دي د تفریح لپاره پاریس ته تللي وو. دوی ته د فرانسې حکومت هم د پاریس په میترو کې د یو وسلوال سړی د حمله د مخنیوي په خاطر د رنابي معتبر میډالونه ورکړل. د خبرونو پای
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیس پروگرام خبرو خو لمړی پام وکړی لاندې خبري برخې ته. د جرمني حکومت یو ځل بیا افغانانو غوښتي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کورونه نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبریالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خبرېږي د دې معنا نه لري چې هر وګړی هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني حکومت په وروستیو کې یو مطبوعاتي کمپاین پیل کړی څو د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق خلکو ته په اروپا کې د مهاجرت د شرایطو په اړه معلومات ورکړي. د جرمني سفیر همدارز وویل چې هیواد د کډوالو ستر بار په یوازې نشي پورته کولای او د نورو هیوادونو مرستې ته هم اړتیا لري. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې د هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسو یې د جرمني په اړه اوري باور مکوي. مارکوس پوتسل پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره ترکتنی ورسته خبريالان ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو تن د مهاجرت اسناد څیړي. پوتسل وویل په رسنیو کې داسې خبرونه خپریږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنی نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یو برخه ده چې د هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوې ده. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8000 پناه غوښتونکي منلای سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازې توپ د ستر بار نشي پورته کولای. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون د اروپایي اتحادیه پر نورو هیوادونو ژغ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
europäischen Lösung auch, dass wir sie registrieren.
د اروپایي اتحادیه د حل یو برخه دا ده چې غیر قانوني کډوال په هغو هیوادونو کې چې دا کسان اول ورځي ثبت سي او څرګند سي چې څوک دي له کومه راغلي او څومره کسان دي. اوس مهال دا بهیر له ډېر کړکېچ سره مخامخ دی او په همدې ډول له کړکېچ سره مخامخ سوی، ځکه یونان او هنګري نه غواړي چې دا خلک ثبت کړي. هغوی ویره لري چې د ثبت سوو کسانو مسؤلیت به ورته غاړه شي، نو اصلا دا کسان نه ثبتوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، بریتانیې، ایټالیې او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو غږ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک سي. فرانک والټر شتاین مایر وویل کچېرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني، د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکن شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې ته استول سوي، څو هغه ځایونه بند کړي چې کډوال د هیواد ته ورباندې تیریږي. ویل سوي چې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2 لکه غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان د هیوادونو له لارې هنګري ته ورغلي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر پرون وویل له هنګري د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر خپلو پولو د کنټرول زیاتولو هڅې کوي او د تلاشۍ پوستې زیاتوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر په بروکسل کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د جرمني د حکومت اقداماتو ته به ګوري او د کډوالو د ستونزې د حل لپاره به د جرمني په څیر کار کوي. د جرمني حکومت ویلي چې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتلو بهیر به جاري وي، خو د نظم راوستلو لپاره له اتریش سره پر خپلو پولو کنټرول زیاتوي. رپورټونه وایي یوازې د تیر یکشنبه او شنبه په ورځو لږ تر لږه 9000 غیر قانوني کډوال د جرمني مونشن ښار ته رسیدلي، چې زیاتې د سوریه، عراق او افغانستان خلک دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه همدارز د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ویلولی او وی ګوري. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې ادبي او هنري بحثونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې رضوان مراد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې وایوري.
ګارډین او ټایمز برتانوي ورسپانو په خپل وروستیو غنو کې د غزنی پر مرکزی محبس د شوی بریټ پړه مطالب خبره کړې دي. ګارډین لیکي طالبانو د دوشنبه په سهار پر دې محبس حمله وکړه، پولیس یې وژل او سلګونه زندانیان یې خوشې کړل. ورسپانه وایي دا محبس مخ ته دوه جسدونه پراته وو چې ښایي د هغو ځان وژونکي وي چې د دروازې مخ ته یې ځانونه الوسولي دي. دا مطلب لیکوال وایي داسې ښکاري چې له برید وروسته په زندان کې کوم بندي پاتې نه دی او ټول زندانیان په تیښته بریالي شوي دي. ورسپانې د غزنی د والي د مرستیال محمد علي احمدي څخه په نقل لیکلي دا مرکزی محبس د ماتېدو په پیښه کې یو نیم سل طالبانو په شمول 352 کسان تختیدلې دي. ټایمز ورسپانې هم د غزنی پر مرکزی محبس د شوي برید موضوع یاده کړې ده. ټایمز د غزنی د چارواکو په حواله لیکي طالبانو د شپې په شاوخوا 2:30 بجو لومړی د موټر بم چاودنې په واسطه د محبس دروازه والو زوله او بیا په سپکو درنو وسلو سره ډزې پیل کړې. د مخالې لیکوال وایي طالبانو په داسې حال کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي دي. ډیلی ټلیګراف هم د غزنی د زندان د ماتېدو په اړه د طالب وایان ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستې دي. ډیلی ټلیګراف لیکي درې ځان وژونکو د غزنی د محبس دروازه په موټر بم چاودنې سره والوزوله او د جګړې په ترڅ کې لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. خو د غزنی د والي مرستیال ډیلی ټلیګراف ته ویلي په دې پیښ کې و برید کوونکي او یوازې 4 افغان پولیس وژل شوي دي. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې له 11 سپتمبر وروسته د سولې ناڅرګنده پروسه. فارن پالیسی کې د 2000 لومړي کال له 11 سپتمبر 4 ورځې مخکې افغانستان یو هېر شوی هیواد و چې د مداخله ګرو ګاونډیانو په منځ کې پروت و. د افغانستان خلک او د یوې زمانې د آسیا د مرکز د بڼ په نامه مشهور دا هیواد له 1990 میلادي کال راهیسې د نیابتي جګړو شاهد دی.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د خپل نوي شعري ټولګي زرزری وزرې په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه راوروي.
د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما
د معجزې تیږې ژباړونکی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د پولیسي ناولونو د لیکلو لپاره کوم معلومات ضروری دي.
زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د ازادۍ د شپږنویمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې چې د زمري په 15 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په هیواد کې د کلتوري او ادبي چارو د شوالي په مخه صادر کړی وو، 15 تنو هغو هنرمندانو او لیکوالانو ته ستر عالي دولتي مډالونه ورکړل شول چې په هیواد کې له موجوده ستونزو او ناخوالو سره سره خپل قلم چلولی او د افغانستان د ادب او هنر لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتلی دي. په دې 15 تنو کې پر لیکوالانو سربیره د موسیقي او د سینما هنرمندان هم شامل دي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور د وزیر عبدالباری جهانی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه غونډه د اطلاعات او کلتور د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی، د ملي تیاتر، د موسیقي ریاست، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي، د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه، د مدني ټولنې د فرهنګ د بنسټ هنرستان او د ملي ګالري د رئیسانو او استازو او د خاني فلم رویاد استازي په ګډون جوړه سوه. په دې غونډه کې د هنر د ورځې د لا زیاتې پرتمینې لمانځنې، د بیلابیلو هنري برخو د هنرمندانو د ونډې اخیستنې، د غوره او مستحقو هنرمندانو د ستاینې او د هنر د ورځې د لمانځنې پروژې د بیلابیلو هنرونو د پروګرامونو د څرنګوالي په باب خبرې وسوې او برخوالو پکې خپلې نظریې، پیشنهادونه او طرحې وړاندې کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر څرګنده کړه چې د فرخوندې شهادت د درناوي په خاطر دي د بیلابیلو برخو هنرمندان په همدې مناسبت د وڅلي د جوړولو په مقصد خپل طرحې چمتو کړي. ټاکل شوی چې د هنر ورځ د روان کال د تلي د میاشتې په 28 نیټه ولمانځل شي.
د امریکا د سولې انستیتوت په افغانستان کې د سولې په برخه کې فعال ښاغلی یاسر احمدزی د نړۍ په کچه په هغو لسو مخکښو څیرو کې درولی چې د سولې لپاره یې اغیزمن کارونه کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل، البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقا ته، اروپا ته، خپل امریکا ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه کې مونږ فعالیتونه، عملی فعالیتونه او دغه خپل تجربه د دې زینم واخیسته چې هلته شریک سی او دغه تجربونه په شریکې دوه یو نوې تجربه کسرې راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړتي.
بله، یعنی تاسو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړې دي.
بله، زه د نړۍ مختلفو هیوادو ته مې د برخو کې سفرونه کړی. ما یوګاندا ته چې الته ډېر ستونزې دي، رواندا ته، کانګو ته.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم تشریح کې کړی او کنه
خوشبختانه چې افغانستان د سیو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پال دی د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاص په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم اشتراک بوم کو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخر دا باید د دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي ځوانان دې رامخته شي؟ مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي ووځي د کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادې ځکه موږ خپله د ارګان سره کارم وکړه، هغه وادې په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسې راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادې ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري یو سولهپال هم باید طرفه یو کس وی که نهاد وی که هر سوی دا دی باید د بیطرف کسانو څخه جوړ یو نهاد وی، هغه وخت به د خپل موثرتیا تابن لري.
اوس چې تاسو د امریکا د سولې انسټیټیوټ لخوا په لاسو هغه غوړو سیرو کې راغلی، هغه هم په لومړی کتار کې چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره کار کوي، د کار تاسو ته څومره جرأت درک یا تاسو څومره وهڅولې چې لا په دې برخه کې هدف می د سولې برخه ده هڅه ګړندۍ کوي او د هیواد ګوټ ګوټ ته خپلې هڅې وغځوي؟
درته دوه موضوعګانې را په ګوته کې. یو دا چې افغانستان هم کولای شي چې په خو نومونو یاد شي په د هیوادونو په کچه، ځکه همیشه زموږ د هیواد نوم یا به د بډو په قطار کې اول سر کې راغلی او یا به د مواد مخاطر په قطار کې یا نورو کې. بله دا چې طبعاً ته چې یو کار کوي او د هغه یو معنوي وي که هر شکل راسته راوړنی ویني، هغه تا ته نور هم جرأت درکوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نوښتګر او نومیالی شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان تر کلونو ځنډ وروسته خپل شعری ټولګه زرزری وزری چاپ کړه. له ښاغلی کاروان سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. کاروان به راته ووایي چې د زرزری وزر او ټولګې ولی ځندولې و. کاروان صاحب ستړی مسی او د نوې چاپ شوې کتاب زرزری وزر مبارکي هم درته وایم.
جاده شمه مانه ګله بس جنتی شه زمون غنم دې ډیر شه ارمانونه دې پوره شه ډیر مننه.
کاروان صاحب دا چې ما یو اټکلی حساب کړای دا وروسته یو لس ایولس کلونو نه وروسته مو دا ټولګه چاپ کړه. د دې ځان دا علت راته ویلای سي دومره مو وځنډول دا شیرونه چې ولی
ولا ومن صاحب د زړه خبره به درته وکړم. ښه، یعنی د ډېر کلونه داسې مې کولای شول چې په اصطلاح باندې یوه وړه مجموعه دوه درې وړې مجموعې خپرې کړم او دوستان دې خدای آباد لري. نن سبا نه ماشاءالله سړی خوشحالیږي چې پښتو ژبه دومره د پام وړ ګرځېدلې ده چې کتابونه پکې دغسې چاپ کیږي چې یعنی د لیکوالو د شاعر پیسې پې نه ځي او بازار هم څه نه څه لري کنه. هغه څوک چې چاپ کوي هغوی دپاره خو نه پوهېږم. دا ته خپله شاعر سړی یم، انځورګر هم یې، ډېر په زړه نری هم یې، کېدای شي تر ما نه ډېر دغه وسواس و اندېښنه تا سره وي. داسې یو ډول وسوسې به هم ومه. ما وایي چې زما پخواني شعرونه چې دي څه دوستانو چې خوښ کړي دي، بیا به داسې به مې واورېدل چې دا به ښه نه وي، یا خپله مې زړه ماتوي. ما دغسې احساس د راسره
و چې دا به خنه وي د خلکو بزړه به خواږه و نه لګيږي. هغه پخوانی داس نه وایم چې زه داوا وکم چې هغه نو ډیر ښه و، خو بیا هم زما د شعرونو په پرتله ما وی چې دا هغه به ښه وي، دا به نه وي ښه، بس زړه مې نشو کولای. خو بالاخره دوستانو به هم راته وویل وایي چې ته دې ته ولې زړه خورې، خو دا خو تا سره مثلا دومره یو صلاحیت دی چې یو نیم شعر لیکلی شي چې ویلې کې دا خو د ټولنې امانت هم کیږي که نه. نو بیا مې زړه وکړو، ما وی ښه چې دوستان وایي نو بس نو دا خبره وایي نو زړه نه زړه وم، اوس مې زړه وکړ.
بیا دې مبارک وي کاروان صاحب، تاسې راته ویلای شي چې په دې دولسو کلونو کې به مو څومره شعرونه لیکلي؟
ولا عمان صاحب داسې پوره شمېرې راته نه معلومیږي، خو چې دغه کتاب چې ما د شعرونو دپاره برابر کړ تقریبا تر 500 صفحو پورې وو، خو هغه 1450 یا 1450 صفحې به کېږي. هغه هم چې کوم شعرونه ما ته په لاس راتلل یو سره نه پاتې هم دي چې په دې کتاب کې نه دي راغلي، او ځینې شعرونه وو چې یو نیم شعر تا ته خپله پته ده. کله کله شاعر ته ډېر معمولي شعر وي، هغه د خوښې وړې وي که نه، خوند ورکوي په زړه کې، کېدای شي د نورو خلکو په زړه به چنګ نه وهي. کله کله ډېر ښه شعر کېدای شوي د ده دومره ښه نه راځي، نو ځینې داسې شعرونه هم رانه پاتې شوي دي چې هغه به مې لږ څه نه څه خوښېدل. خو بیا هم یعنې دا خدای دې وکړي چې په لوستونکو باندې بوج نه شي، ځکه 1450 صفحه کتاب بوج کشي خو بیا بده خبره ده.
کاروان صاحب نورې خبرې خو به کوو، د دغه ټولګې یو شعر راته ولولی.
مننه عمان صاحب، ډېره مننه. یوه کوچنۍ غزله به ووایم، خدای دې وکړي چې اول خو ستا په تبه برابره وي، ځکه چې ته ما ته زرکانه یې نو په استرا باندې، نو چې ته داسې د یو لوی د یو ذوق والا سړی یو لوی هنرمند زما مخې ته ناست یې، نو چې اول زه ستا زړه اوبه پې ونهڅکي نو بیا خو ګمان نه کوم چې د بل څه زړه دې اوبه پې وځي. خیر دغه زموږ تاسو وطن کې وینې او دردونه او دا ډېر دي، او بس نو شاعر غریب د زړه سره یو خدای پاک ته دعا کوي کنه چې یو امن یو امان راشي. د غزل کې داسې خبرې راغلي دي وایي: کلي ته راشه سره او ژیړ ګلان د غره واغونده، بمونه ما غونده تږي یو اوبه واغونده، راځه چې اوښکې سره وپیو په تار د مسکا، دغه رنګین غوندې ارمان زما د زړه واغونده، ها چې ژوندون یې د ورغوي په تڼاکو سور دی، ټکور ټکور یې کړه دردونه د هغه واغونده. د ژوند د هورو د وربل ګل شي په مرګ مینه، مور وطن مه وژنه جامې د ژوندانه واغونده، دا بلبلک پرېږده چې وبولي نغمې د مولا، چا درته وی چې زړه د زارو په چاړه واغونده، د خویندو میندو سترګې تورې کړه دعا یې واخله، سپینه ګلابه د کاروان د خیال رانجه واغونده.
ډېر عالي کاروان صاحب. کاروان صاحب، په دې ټولګه کې مو غزلې ډېرې دي، نظمونه دي، یو څه په دې هم راته ووایه.
ولا داسې مې خو نه دي سره شمرلی، زه خپله ډېر داسې نه پوهېږم، تمبل ووایم که د خپلو کارونو شعر که ښه وي که بد وي، یعنې زه صرف هغه حالت نه خوند اخلم چې یو شعر مثلا لیکم، داسې نه وایم چې دغه شعر نوم بس شاهکار دی، خو دغه شیبه ما دپاره ډېره شاهکار چې ما باندې شعر لیکي، او د خدای نه ډېر په دې باندې ډېر راضي یم چې دغسې یو ذوق یې راکړی دی چې په ډېر خفګان یا په ډېر ستونزه په ډېر کړاو کې یو معمولي د شعر یو کیف ماته راشي، دا مغه شیبونه یو کیف اخلم او وایم چې الله تعالی دا ستا ډېره لویه پیرزوینه ده په ما غریب ما ملنګ باندې چې دغسې یو ذوق دې راکړی دی چې لا عقل د دې شیبونه خو یې کیف اخلم، دا چې که ښه تخلیق وکړی شم یا ونه کړی شم، که بیا ښه تخلیق راشي هغه خو بیا نور الله نور د خدای پاک لا ډېره پیرزوینه ده. نو داسې مې نه دي ولا سره شمارلي، خو نظمونه هم پکې ډېر دي، غزل هم پکې ډېر دي، داسې سره نږدې به وي څه نظمونه، مثلا آزاد شعرونه هم دي، مقافه شعر نظمونه هم دي، غزل هم دي. بس نو 1450 صفحه کتاب دی، تقریبا دواړه سره پکې راغلي دي، داسې سره نیمایي نظمونه او نیمایي غزل فکر کوم داسې به وي. عمان صاحب،
کاروان صاحب ځینې داسې شعرونه یي چې ډیره خاطرې ور سره تړلې.
اوس دلته یو شیر دی مګر دا سه وګدا غوندې قصه ده په ډیرو صفو کې راغله. دا دې یو قصه به کوم دا و منلور نومیږي. د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې د څلور کالونه په دې عمر کې ما د شریعت پانځه د شپې پانځه ویله. کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې. نو هلته استادانو ډیر خواږه استادانو. نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو. او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه. هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و هغه ما به شعر کې راوړې ده. نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده ځکه چې دغه کیسه ده په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه. ما نور شاګردان متوجه و ما خپل په استرا چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه پکې وه یو حکایت و په اصطلاح. نو ما باندې زکت زیات اثر کړی و او دغه م بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده زما د زړه په اصطلاح لکه جرس غوندې شرنګولو همیشه د پاره همیشه راپسې وه ډېره موده چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاسم په دې قصه کې ووتلو او د خاطره مې ورسره تړلې. دوستانو څنګه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی؟ یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډیره اوږده کیسه ده هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي. ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی ګل او مسافر نومیږي. وېزه یوازې ناشته مده ژوند په لو یلار کې سترګې مې ګندلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چغړې دلې د شنو تیګو په بار کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلي وایم یا سور کې یا ګل ته په دې لار کې څه کوي دلته خو وب نشته په دې بار کې څه کوي ګل راته لټول پانو جوړ یو ژبکړه ما ته وای دلته یو د مين لار وای راځي کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زبې په سپینو اوخ کوشنې پانه لم دې کړما ژوند برا کړی وچې وچې پانه براس نې کړما ما وی لا روي څه کوي څه په سر راوته دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نه خته دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوته دی دلته زما زړې تر ناسا پر پرې وته دی دلته ګور زه هم یو طوفان د عشق را وړم نن می گل جامې پتن خوزد پرون زړایم وګوره دا خاورا د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالي د پسپړلو د رازونو کې کینه زوره وره چې لمانه بل خلاړ نشي دلته به جوړېږي حسنه چرته ویجاړ نشي.
پیر علي کاروان صاحب تاسو خپل د خپل مخکینه شاعری او سنې شاعری په اساس کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډیره برخه پیښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم. فکر کوم چې بس نو ډیره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکی هغه د لیکلو حالت هغه شعر هغه نه زه خپل شعرونو کې نه پوهیږم ولا ځکه چې دا به د خپل البم د ولیومنس دی زه کله دا خبره کوم چې د خپل صفت هم د ولیومنس دی سړی ته نه ښکاره کیږي ځکه چې ډیر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي هغه د ذوق خاوندانو ویلي چې دا خو دومره شی نه دی یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نشم ویلی خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم مثلا دی چې مصروفیتونه مې هم ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي زه فکر کوم دغه ابهام
زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سلو زر لاسونه دي، دا به څه کیږي، دا به څه کوي. یعنی داسې یو ډول نا امیدي کله کله سړی سره پیدا شي، ګرچې نا امیدي اسم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما. اب خوانی چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنگونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوم د شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي، خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي. یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی، یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي، خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي. زه ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغو حالاته چې د اوس ورسره مخ یو او د ملک ورسره مخ ته، د ولس ورسره مخ ته، خدای مو دې په خیر وباسي. په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډېږي. ډېره مننه.
ډېره مننه عمان صاحب، ډېره مننه تاسو نه، ډېره مننه، قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
څېړنو ښودلې چې 95% ماران چل نه کوي، خو بیا هم لماره ویره آمده. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدیل ولی اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسانه خپلو اولادونو ته خیرا کړې وه.
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه. اونو یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لوڼی او نه زامنې لرل. تر ټولو کشته لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل، خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده راسره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و، د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوې ده. خو ماران دا ځل له قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. دوی د انجلۍ مور پلار ته خبرداري ورکړ چې کئ دا ځل هم رابانی تیرېستل کور ته به ور واچوي. د انجلۍ مور پلار بله چاره ونه لیده، ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو انجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دې پټ شوی وم او تا سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ایژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی، بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي، دریم یې اوسیس نومېده یعنې خوون، او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرۍ ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرۍ ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې ووریشي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبې له پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل یې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تیروئ، او چې راستنیږئ او د اوبو غاړې ته رارسیږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډیر تود هرکلی وکوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه میلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي، نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خوری ایژولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په متروکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي پاسونه سپارشول، د سمندر خواته لاړل او ژیلوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندي ځګونه بادوي او ژیلوي ناس ورسره دی. ژیلوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو گزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست چې ساحل ته ورسېده. په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړې د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازې باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویر کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیږې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلی احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلی احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده. یو دفتر ته څنګه مو ژباړه تقریبا شل دوه ویش کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سیارسن لوپان نومیږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډیر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویش کاله مخکې ډیر نوم درلود. یعنی هغه د لیسې دورانو له ډیرو دغه ملګرو سره، همصنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډیره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو همصنفیانو سره دغه کتابونه بیا په نوبت وړله. هر همصنفي مثلا یوه هفته بله ما سره، بله هفته بل همصنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلا نومیږي، فکر کوم دغه کتابونه چې ول دغه ناول نه ول ده ډیر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سم و د مخ کې همدغه سی پخوانی فکرونه په ځان کې راوګرځیدل. فکر وکوم هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخوانی کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر هم دغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنکی ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه کېدای سي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي. نو ما خبر اوس ما دغه ناول وژباړه، دغه دوه درې نور ناولونه هم ستره سره یم دغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړه سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستون کې خوشحالي کنه، که چیرې هغوی خوښ کړي طبیعي خبره ده، یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم زه دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدی صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما څه کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه. او هغه هم ځینې دغه سې دي چې هغه لکه څنګه نور دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغه سې نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي به نور اړخونه دي د ژوند. یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه سره ورته ولي، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغه سې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغه سې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکله، که دغه سې ناولونه راوج بړل سي، دا به یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوئ دلیل به څه چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانی ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خدای د سي تشویق نشته، بل خبر داد سي د ځینو لیکوالانو د ډیرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه کړای، او دغه سي یو
ایسای خونه سورتل یو دغه چې یو ټولن پښتنه یا نظر پښتنه یا یو نظر دوی ته نه معلوم دغه جنایي پولیس نه ولنه به څوک خوشی آیا دغه د مثلا وستون کې ولري نه به ولري او بل خبره کیدای شي دا مشکله یو څه نسبت نور نه ولنو ته
احمدی صاحب تاسو خو نور نه ولونه مولیکا لا ودام وژ بړه څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانې لیکي سی عمده ټکي څه دي څه تفاوتونه لري داسې بارز ټکي راته وایي
زه فکر کوم چې څه ډېر عمده ټکي بیننه لري ځکه چې په نورو ناولونو کې یو بل اجتماعي موضوع یا ټولنیز موضوع په هغه کې هم دغه ناول کې ټول اړخونه دا به فکر اولي او په دغه پولیسي ناولونو کې به مراولي جنايي ناولونو کې به مراولي خدلته یواز دا چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیش ډېر قوي دلته معمولا جرمی مسائل راځي او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کدا چې ته وادي وګړی دی پولیس رول ادا کی نو بیا به دغه جرم به چیرې پولیس په مثلا دوی یاڅه کوي چې دغه رشا پیدا کی دغه څوغه مجرم پیدا کی او بل اخر دغه ورسی نتیجې ته ورسیږي خو یو خبره ده چې زه فکر کوم په پولیسي او جنايي ناولونو کې تلوسه ډیره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته او اغه سختار دغه سی سی تلوسه پس تلوسه پیدا کیږي دا کله سپ نور ناولونو کې مراسی په نورو برخو کې خودلته غو موضوع دغه سی طبيعي قصه قصه پیدا کوي مثال خبر یو مړ سوای ده هیڅ شی معلوم ندی دلته غ پولیس یار څوک دغه قضیه چیرې ته باید سیو ګرځي سیدا څوک ته یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نور ناولونو کې تلوسه ډیره ده او د لوستون کې په ځین کې ډیره پښتني راولړی سی بیا خپل غلیکوال مجبور ده چې اماغه د لوستون کې د زین یو یو پښتنه په ناول کې جواب کی فکر کوم چې د ډیر غټ تلوغه به فرق بینه یی دغه ناول
احمدی صاحب د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه د تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري فرزن ځینی نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي دغه ځینی نور تخنیکی معلومات هم غواړي فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ته فرزن قضا په ارتباط باندې
ته نه یوازې د پر ناول کې هغه پولیسي نه ضرورت مثال خبرې زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډ ښه ناول ولیکم زه باید ځان پوه کړم دغه په رواجونو باندې دغه په دات سیبل ته ستیری یا تل خوراک رانیول تر لباسه پوری دوی تر خو نه عادتونه ګوري ناول کفاره برخه کې معلومات ضرورت ده نه یوازې پولیسي او تاسو خبره سمه ده چې بیا څوک پولیسي نه ولې کې طبيعي خبره ده چې هغه باید لغه جنايي قوانینو څخه لغه اصول څخه د ټولو نه خبره ای مثال خبره زي مثال در کولای شم ک دا سي د غلا یو قضيه او لیکوال معلومات نه لري ډیر عادي قضيه او هغه فرزند د دیپان مودا یا د محکمه پریکړه لاس کله 15 لاس کله شل کله وولي کې او دای خبرونه لري نو طبيعي خبره ده د دې دغه معلومات نیمګړي دی غو لوستون کوي باور نه پکې هر برخه کې کغه جنايي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول دي کې لمړنۍ شرط دی د سې معلومات ترلاسه کې ما فرضاً دی غزان سیم نه ول کې غو د ماجرات یو موضوع ده غیر قانوني ماجرات نه دي نو زه تر ایران پورې هم د غیر قانوني تللم هغه خاطر نه هم تللم خو د ماغه کریکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا ترغه ورا خاطرل نو زه مجبور اوسم چې دا پولیسي موضوع نه و خو زه هم دغه قچک موضوع مال ډیر دغه کسانو سره خبري وکړم چې غوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی و یا فرزن لا ته تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قچک کاو نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهیدل لپاره ضروری ده چې هغه پولیس نه ول نو کې په نور نه ول نو کې یو څوک غیر لیکوال باید معلومات ولري
دا ناول چې تاسو ژباړلې د معجزې تیګه پدې کې د پیښې په حساب باندې یو څه راته وایسته دا هم راته وایسته چې کدا غسي کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ فرزن مخته او داسې چې یو څه ورنواخستلای شو په نور دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوی یا ځینې هغه د تعقیب شوی بخې موږ سره بلد نه یو زموږ لپاره څرخم ناولونه په کار دی او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل
دا نه ولا غو عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسې کې و جزیره ده د سارک په نوم باندې تناول کې لیکنی حالته دغه جزیره د ډیر داسې ګنمیشت سیمانه ده، وړه جزیره ده او ډیر کم اوسیدونکي لري. هغه کې یو واشت خپور سي اته دیرش مړی هلته اوسي، خو هیڅوک خبر نه، ته پولیس هم خبر نه. دغه جزیره اوسیدونکي له ډیره واشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومیږي، دی غواړي چې یو یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړی څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغه سې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغه سې د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږې، او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغه سې کیسه مخکې ځي، عمومي موضوع همدغه سې ده. د پښتنې په دوه مرخ باندې کې خبرې وکړه، څه ډول ناولونه وژباړل سي؟ تاسو خبره سمه ده، باید همدغه ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، هغه یو څه ورنزده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایت کار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، که یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وسلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهیږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، د پوهیدو واړي. وکه که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا څه تشریح ته ضرورت ده؟ بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه یې لیدلي، مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه یې لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږه هیڅ ګټه نشو اخیستلی. لغونه باید تیر سو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې آیا دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده. وروسته هغه یې بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه چې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول، هغه چې کوي زحمت باسي. یعنې دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل، یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شعرونو وویل. ما ویل ما داسې وکړه څو شعرونه راته وژباړه، خو خیر یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو. دریم شعر چې راته وژباړه حیران پاتې شوم، یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې، بیا هغه چیرته کچالو مچالو خرڅول، بیا څه کومه قصه وه، دغسې یو شی راخیستو. نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې؟ کله کله داسې ژباړې مې، ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول پیسه کې څه درته وویل، د ژباړې پیسه کې څه ویل، خوښ کړی ده دوستان؟
او دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي، خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل، خوښ یې سو. یوه شته زه متوجه شوم، ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزان کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده، دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی، دا خپله نوي ځوانان ول، تنکي ځوانان ول، نو د دوی خوښ شو. حتی ما په هغه کتاب کې مې لیکلي و، مال کېدای سي که د لوستونکو دغه خوښ سي، کېدای سي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي، نو د دوی ډېر خوښ شو، ډېر تشویق کړم. او همدغه خبره یې کوله. یوه خبره ده اوس دغه د دې افغانانو دغه پوهه لوړه شوې ده، مطالعې مینه وال ډېر دي. مثلا خوسته یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیس ناولونه، نو هغه هم دغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړې. د خلکو الاقل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړې، او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه وکړي، ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده.
بالکل، تاسو سره موافق. خدای مو خواره برخه خواره ده. خدا برخه بیخی خواره ده.
خدای مو خوشحال لر
تاستم دیره منه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو